زم سپاسگزار هستم که تا حال برنامه را شنیدین. تا هفته بعدی و برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، د میر احمد صفی په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وړاندې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شوراوي د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ دوام لري، څو بین الافغاني خبري ژر پیل شي. نن تمدد افغان حکومت راپورونو په اساس 900 طالب بندیان د افغانستان له زندانونو خوشی شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
ټاکل شوی ده چې نن تر 900 زیات طالبان له بند آزاد شي. په تیرو څلور ساعتونو کې نشې په افغانستان کې 200 کسان په کورونا اخته شوي، او د امریکا د بندیزونو سربیره د ایران د تیلو یوه بیړۍ د وینزویلا اوبو ته داخله شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو تر 900 ډیر زندانیان به نن خوشي شي. د دې شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
تصمیم هم دا دی چې د افغانستان د صلح د راتګ دپاره او د حکومت د حسمینیت او په عین وخت د صلح دپاره تعهد د ښودلو په خاطر باندې داسې لوی شمېر بندیان خلاص شي، او بالاخره موږ یو څو قدمه نور هم سولې ته نږدې شو.
د طالبانو د زندانیانو د ازادي رو د پریکړې په ځواب کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي پیغام کې ویلي دي چې دوی د دې بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کوي، او طالبان به هم د پام وړ حکومتي زندانیان آزاد کړي، خو ده ونه ویل چې څه وخت. د دواړو لوریو ترمنځ د بندیانو آزادېدل د طالبانو له لوري د سولې د خبرو شرط ګڼل شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په افغانستان کې د اوربند تمدید غوښتنه وکړه. شهرزاد اکبر نن په ټویټر کې لیکلی دي چې اوربند تمدید کړي، د خلکو ژوند وژغوري تر څو ټول تمرکز پر سولې وشي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته د سولې د هڅو په ترڅ کې د زندانیانو د ازادۍ په اړه اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل
دغه بندیانو معلومات باید له ولس سره، له بشري حقونو خپلواک کمیسیون او نورو ادارو سره شریک کړي، تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
د فبروري د 9 منټې د سولې لمخې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ وشوه، افغان حکومت باید تر 15,000 پورې طالبان له زندانونو آزاد کړي، او طالبان نږدې 1000 تنه حکومتي کسان له بنده خوشي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا د نږدې 290 مثبت پیښو د ثبت خبر ورکړ. د دې وزارت مرستیال ویان توحید شکوهمند نن رسنیو ته په استولي پیغام کې وویل
در 24 ساعت گذشته بیشتر از 11 ساعت مورد مشکوک
لیول سوا معایناتو څخه چې په بیلابیلو لابراتوارونو کې شوې دي. په تیرو څلور ساعتونو کې شپږ سوه اته نوي پیښې مثبت یا اکثریت یې په کابل کې دي چې 230 ته رسیږي. د جانس هاپکنز پوهنتون د خبرو کړو شمیرو له مخې په افغانستان کې په کورونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,301 ته ورسید. تر اوسه په افغانستان کې 240 تنو د کورونا ویروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی، او 1,123 تنه جوړ شوي دي. ایران وایي د ثور د میاشتې د 14 نیټې د پیښې په اړه د افغانستان د حکومت د اسنادو څېړنه کړې ده، او نتیجه به له افغان لوري سره شریکه کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال محسن بهاروند په مشرۍ ایراني پلاوي نن دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړه. د ثور په 14 تر 500 ډیر افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته اوښتل، له ادعا سره سم د ایران د سرحدي ځواکونو له لوري مجبور شول چې هری روز سیند ته ځانونه واچوي. له دې کسانو محدود شمیر وژغورل شول، او د یو شمیر کډوالو مړي تر اوسه لا نه دي ترلاسه شوي. د ایران د تیلو له 500 بیړیو څخه یوه د وینزویلا یوه بندر ته چې د دغه هیواد د تیلو د دولتي شرکت له لوري اداره کیږي رسیدلې ده. د وینزویلا د تیلو وزیر طارق ال ایسامی د دوشنبې په ورځ د وینزویلا په بندري ښار پویریټو کې خبري غونډې ته وویل دی وایي د بیړۍ له عملې مننه کوم چې وینزویلا ته رارسی شي. موږ ته ضروري تیل، اضافي مواد او د نورو وسایلو تر څنګ پرزې راوړي تر څو زموږ د تیلو د تولید ظرفیت ورسره لوړ شي. د راپور لمخې ایرانی کشتی د یک شنبه پورس د وینزویلا اوبو ته داخله شوه. د ایران د تیلو دوهمه کشتی درې ورځې مخکې د کارابین بحیرې ته رسیدلې وه او درې نورې د اتلانتیک له سمندر څخه د تیرېدو په حال کې دي. واشنګټن د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې پر دې غور کوي چې د تیلو دغو بیړیو ته څرنګه ځواب ورکړي. ایران او وینزویلا له هغو هیوادونو څخه دي چې واشنګټن بندیزونه پرې لګولی دي. د روسیې یو پوځي هلیکوپټر د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د چوکوتکا په پارټاپو وزمه کې غورځېدلې چې څلور تنه پکې وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وویل چې دا پیښه نن سهار وختي وشوه او تر ډیره داسې ښکاري چې علت یې تخنیکي ستونزه ده. او د جرمني حکومت د 9.8 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته له لوفتانزا سره کړې ده تر څو د هوایي چلند د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو سربیره خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. د جرمني اقتصاد وزارت او لوفتانزا هوایي چلند پرون د دې مرستې خبر ورکړ. اروپایي ټولنه او سهم ورکوونکي هم باید د دې مرستې تایید وکړي. دا خبرونه
احمد خبرو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ویل کولی شي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان دولت هڅه کوي چې روان اوربند دوام وکړي. په همدې خاطر افغان حکومت نن 900 طالب بندیان خوشي کوي.
د ولسمشر د حکم سره سم نن به نو سلګونه بندیان 900 شاوخوا کې خلاصو.
د طالبانو د ډلې ویان زبیح الله مجاهد لدی اقدام هرکلای کړی دی. تازه په خپل ټویټر باندې دغه مسله لیکلې ده او ویلې دي چې دوی به هم زیات شمیر بندیان چې ورسره دغه بره خوشی کړي. خود اوربند دوام پاړه باندې تر اوسه رسمان څه نه دی ویل شوی. د بهرنیو موضوعات کې د هانګ کانګ مسله تاسو خبرو ده چې د هانګ کانګ مشر کاری لام نن نړیوالو پانګوالو ته د چین د پلانونو لکابل په هانګ کانګ کې د اقتصادي او سیاسي وضعیت د نازکوالي لکابل په دې سیمه کې د پانګونې پاړه ډاډ ورکړی دی. په ځینو ولایتونو کې خلک د اوسنی اختر پر مهال خوښ نه دي. دوی وایي چې جنگ جګړو یې هر څه اخیستی دي. له هغې ډلې د غزنی د قرباغ اوسیدونکی احسان الله احسان وایي
له بده مرغه چې اوس د پخوا په څیر غزنی نه ده. د غزنی ولسونه د پخوا په څیر نه دي. د غزنی مست ځوانان د پخوا په څیر نه دي. د غزنی مست سندرغالي او مست هنرمندان د پخوا په څیر نه دي.
په دویمه نیمه کې به تاسو ته د ګوریا چار تفریح پرونه او د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام خپور کړو. بیا هم خره غلې راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان دولت هڅه کوي چې روان اوربند دوام وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ دوام مومي څو بین الافغاني خبرې ژر پیل شي. په عین حال کې پارک مانی کې یو لوړ پوړو چارواکو وایي د اوربند تمدید او د مخامخ خبرو د پیل لپاره د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي فعالان وایي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند یو حتمي مسأله ده. نسیم شفق په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره روان اوربند تمدید شي. دا هڅه د افغانستان په دننه او بهر کې له هرکلی سره مخامخ شوي، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل وایي چې د اوربند تمدید کولای شي په چټکۍ سره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لامل وګرځي. خاغلی فیصل د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ هم روانه ده.
موږ تلاش کوو، کار پر کوو، په لګیا یو، په مصرف یو چې دا باید دوام پیدا کړي تر څو د زندانیانو ازادي پروسه ډېره مخته پسې لاړه شي او هم وکولای شو چې مخامخ خبرې ژر پیل کړای شي.
په همدې حال کې په ارګ ماڼۍ کې یو مهم چارواکي چې وی غوښتل نوم یې وانخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د اوربند تمدید او بین الافغاني مذاکرات او د پیلېدو لپاره د طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ چټکه کړې ده. طالبانو په دې اړه چې د اوربند تمدید سره به موافقه وکړي کنه زمونږ پر لپسې تماسونو ته ځواب ونه وایي، خو تر دې مخکې دا ډول غوښتنې نه دی منلي. د ډلې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا سره د هوکړې پر اساس د خپلو 5000 زندانیانو خوشی کول شرط بللی دی. په عین حال کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا په کومه سیمه کې له اوربند نه سرغړونه شوې او کنه. خو په ځینو ولایتونو کې د ماین چاودنې او توغندیو د لګېدو له امله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شوي دي. په ورته وخت کې سیاسي فعال سید اسحاق ګیلانی وایي چې دوامداره اوربند د خلکو غوښتنه او د بین الافغاني خبرو د پیل او بریا لپاره یوه حتمي خبره ده.
چې دا کوم پیشنهاد بین المللي جامعه او د افغانستان حکومت او بیا د ټولنه مهم د افغانستان د خلکو اواز هم دا دی چې دا اوربند وغځول شي تر څو چې مذاکرات کېږي او بالاخره یو معقول فیصله ته رسیږي.
طالبانو د کمکی اختر په شپه درې ورځنی اوربند اعلان کرد او خپل جنگیالیو ته لارښوونه وکړه چې دفاعي حالت خپل کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو له دې اقدام نه هرکلی وکړ او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې پوځي عملیات ودروي او د اختر په درې ورځو کې دفاعي حالت غوره کړي.
نسیم شفق چې و موریدل تمد د افغانستان حکومت نه سوه طالب بندیان خوشی کړي، دغه کار د ولسمشر اشرف غنی د امر په اساس کیږي. البته پرونم سل طالبان خوشی شیو، نن به نه سوه خوش کیږي او زر نور طالبان به هم د ولسمشر د امر له مخې خوشی شي. د همدغه مسلې په ارتباط باندې له سیاسي کارپو او لیکوال خوشحال خلیل سره صالح محمد صالح مرکه کړې ده او لومړی پوښتنه ترې کړې چې د بندیانو خوشی کېدل واقعي سولې ته زمینه برابروي که څنګه.
واقعي سولې ته رسېدل یوه ډېره اوږده پروسه ده او دا پروسه مختلف پړاوونه لري. یو پکې د دواړو غاړو ترمنځ باور فضا رامنځته کول دي او د دغه باور د فضا رامنځته کولو لپاره یو اساسي ټکی پکې د زندانیانو راخوشي کول دي چې یو بل ته هغه خپل حسنینیت وښيي. دغه یو پیل ګڼل کېدلی شي چې عملا مذاکراتو ته لاړ شي او دواړه لوري مخامخ کینی.
د طالب بندیانو د خوشی کولو د بهیر بیرته پیل د چا د پاره ډیره ګټه رسوي؟ د حکومت لپاره چې د سولې پروسه چټک کړي، کې د طالبانو لپاره چې خپل پخوانی جګړه ماران خوشی کړي.
څنګه چې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ توافق وسو، هغه وخت کې د طالبانو لخوا نه داسې تمه موجوده و چې ګنې دوی داسې یو بری ترلاسه کړي چې 15,000 بندیان به په یو دم راخلاصیږي. نو هغه چې عملی ډګر کې وکتل، دا بندیان د افغانستان د حکومت په لاس کې دي او د افغانستان حکومت او دلته یو سیستم د نظام ده. اور بندي به خوشی کیږي، دی هغه به بایومټریک کیږي او نور پروسه لري، حقوقي اړخونه لري. دغه ځن چراغ نو دلته د افغانستان د حکومت وخدل چې د اصلي اړخ د سولې مونږ یو، دا چې دغه پروسه بیرته پیلېږي په هغه شرط کې چې ته مذاکرات شروع کیږي او دغه بندیان خوش کېدل په دې توامیږي چې دواړه غاړه سره مخامخ کینی. نو بیا دې کې یو اړخم بایلون کنه دا تر دې وخت پورې، بلکې دواړه غټون کې ګڼل کیږي. خو کچیرته دا بندیان خوشی کیږي او عملی مذاکرات نکیږي، نو بیا ویل وسې دا د افغانستان د حکومت په تاوان ده.
اوس چې بندیان تبادله کیږي، بین الافغاني خبرو ته زمینه برابرېږي، په دغه خبرو کې د چا موقف قوي ښکاري؟ د حکومت، د امریکا او که د طالبانو؟
فعلا د سولې پروسې په نوم باندې کوم هلی ځلې شروع دي. د خلیلزاد لخوا نه طالبانو سره د قطر دفتر کې، په دې کې ګټون کې امریکا او طالبان دي تر دې وخت پورې. په دې چې د امریکا خپل خلکو ته وایي یا ټرمپ اداره خپل خلکو ته وخی چې ګنې ما د افغانستان یو لویه کشاله ختمه کړله او زه غواړم خپل عسکر راوباسم، اول ته هم کولای سم سی یو متحد دولت تر شا پرېږدم. بل خوا ته طالبانو ته ګټه ده چې هغه وکولای سم سی یو داسې یو ابر قدرت سره توافق لاسلیک کړي چې تر دې مخکې په تور لیست کې شامل وو او د تورستانو په نوم یادېدل. دلته د دغه دواړو موقف قوي ده. نو دلته د افغانستان حکومت تر دې وخته پورې سنډته سوی و، اوس که عملا مذاکرات پیلېږي، نو دلته د موقف په لحاظ چې د افغانستان داخل کې کومه اجماع سره رامنځته سوی د سیاسینو، دغه اوسنی توافق چې رامنځته سوی ده په کابل کې د ډاکټر عبدالله او د ولسمشر غني ترمنځ، نو دا د جمهوریت صف تر بل هر وخت قوي کوي، قوت او ضعف د مذاکراتو په میز معلومه دلی سي.
کله چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي، هغه سي چې د امریکا او طالبانو په موافقه کې ورباندې سلا استوي ده، افغانستان بالاخره چات پاتې کیږي. سره ویشل سوي افغان حکومت ته طالب وسلولو ته که نورو هغو ډلو ته چې د سیمې استخبارات یې تر شا ګڼل کیږي.
خلک حق لري چې داسې فکر وکړي که چېرته امریکایان له افغانستان نه ووځي، ګنې افغانستان بیرته د هماغه نوي مکلونو ته ورګرځي. دا ویره په ځای ده، خو د دې تر څنګ باید دا هیر نه کړو چې افغانستان او اوسنۍ نړۍ شرایط ډیر بدل سوي دي. هغه وخت کې ډاکټر نجیب ته ګاونډیو هیوادونو د نړۍ لویو قدرتونو ټولو لاس ته ورنخیستی و. اوسنۍ حکومت سره ټولو نیمګړتیاوو د ډاکټر نجیب د حکومت په څیر له انزوا سره مخ نه ده. په دې معنی نه ده چې امریکایان وځي یا نور متحدین له لاسه ورکوي، که هغه وځي هم دلته یو سیستم پاتې کیږي، نظام پاتې کیږي، دا حکومت دوام کولی سي. دغه د سولې مسله مهمه ده چې حداقل امریکایان په داسې شکل وځي چې با مسؤلیته وځي.
تاسو په یوه مقاله کې لیکلي چې اوس طالب وسلولو ته په سیاسي ډګر کې ښه چانس په لاس ورغلی، دا کوم چانس دی او طالبان څه استفاده ورڅخه کولی سي؟
د طالبانو اوسنی وضعیت چې دا د سټیج ترلاسه کړی ده، دوی د ځان نه مغروره کیږي. دا د افغانستان د واقعیتونو انعکاس نه ده، نه هم د دوی د هغه محبوبیت انعکاس ده په ټولنه کې، او نه د دوی د ځیرکتیا یا کومې فعال ډیپلوماسۍ انعکاس ده، بلکې دغه وضعیت چې دوی رسېدلی دي یا دونه سټیج پیدا کړی دا په اصل کې د امریکا د افغانستان د وتلو پالیسي ده. د ډېر کم وخت لپاره انتخاباتي خوراک ده، غواړي سي ټرمپ خپلو خلکو باندې دغه خرڅ کې سي، ګنې ما شل کلن جنگ ختم کړ. نو دغه پنځه میاشتې وخت ده، دا ډېر کم وخت ده. طالبان کولی سي د همدغه فرصت نه په استفادې سره هغه خپل جنگي هویت په یو سیاسي هویت بدل کړي، راسي د افغانستان د راتلونکي نظام کې یو غوښنه برخه سي، په یو سیاسي جریان بدل سي.
ازادي رادیو نمود لیکوال او سیاسي کارپوه خوشحال خلیل خبري واوريدي. هغه د طالب بندیانو د خوشي کېدو او د سولې د پروسې په اړه باندې د دغه اقدام د اغیزو په ارتباط خپل تحلیل شریک کړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ورزو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په پرتله اوس د اخترونو په دودونو کې زیات توپیر او بدلون راغلی. دوی وایي اخترونه ډیر بې خونده شوي. دوی په جګړو کې لښکېلو لورو غواړي چې سوله وکړي تر څو بېرته خلک په خپل عادي ژوند ته راوګرځي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه یو راپور رالیږلی.
د غزنی اوسیدونکو وایي د ډولونو وهل، اګۍ جنګول، سانګو وهل او نورې رنګارنګ میلې هغه څه و چې دلته به خلکو پخوا په اخترونو کې ترسره کول، او دا غزنی تر څنګ له نورو ولایتونو څخه به هم سیلانیان ورته راتلل. خو اوس د دوی په خبره د بدامنیو او جګړو له امله هر څه له منځه تللي دي، او دوی هم اخترونه په کورونو کې تېروي. دغه اوسیدونکي د جګړو لښکېلو لورو غواړي چې سوله وکړي تر څو بېرته خلک خپل عادي ژوند ته راوګرځي. دوی وایي که داسې وسي نه یوازې دا چې اخترونه به مو ښکلي، بلکې ژوند به مو آرام، هوسا او راتلونکی به مو روښانه وي. د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی احسان الله احسان وایي جګړو او نامنیو اوس هر څه له منځه وړي دي.
له بده مرغه چې اوس د پخوا په څیر غزنی نه ده، د غزنی ولسونه د پخوا په څیر نه دي، د غزنی مست ځوانان د پخوا په څیر نه دي، د غزنی مست سندرغالي او مست هنرمندان د پخوا په څیر نه دي. هغه مست ځوانان د مخې خلک، هغه د یو منجلس او د یو بانډار خلک تللي دي. نه هغسې میلې سته، نه هغسې اخترونه سته، نه هغسې بانډارونه سته.
دا غزنی خلک چې یو وخت زیات خوشاله، مست، ټوکیان او شوکیان بلل کېدل، خو اوس پخوانی نه دی پاته. لیکوال او ژورنالیست اسدالله بلهار وایي په اخترونو کې به د میلو تر څنګ لوبې هم کېدې چې زیات مینوال به ورته ناست وو.
ځینو به ډولونو ته اتن کوو، یو بله ډله به ځوانان به هم وو چې هغوی به آسونه ځغلول، نیزهبازي به یې کوله. ځینې ځوانان تاسې هم وو چې د والیبال لوبې به یې ترسره کولې، او ماشومانو یا تنکیو ځوانانو به د چهارمغزو د جنګولو لوبه کوله، د اګیو د جنګولو لوبه به یې کوله. چې له بده مرغه اوس د جګړې په دغو څو کلونو کې دغه وروستۍ لوبې نه ترسره کېږي.
دا چې په اوس وخت کې د ولایت پر ډیری سیمو وسلوال طالبان واکمن دي، نو د غزنی ګیرو ولسوالۍ عبدالمجید جړان هم وایي
ټول ولسوالیو کې البته هغه څوک واکمن دي چې نه ډول پرېږدي نه سانګ وهلو ته اجازه ورکوي نه د هګیو جنګولو ته اجازه ورکوي. دا هم یو سرګرمي وه د ځوانانو لپاره د هغه د اوسېدونکو لپاره اخته ته به یو رقم خوښي وه. د اختر هغه رقم خوند نشته، یعنې هېڅوک دې تلیوال نیسي، اختر شتهکه نشته تر څو پورې چې دغه د جګړې لمنه ټوله سوې او جنګ روان وي. تر هغو پورې به زموږ اخترونه همدارنګه پیکه وي. خدای دې وکړي چې سوله راسي، زموږ اخترونه ته هم هغه بېرته پخواني حالت ته وګرځي.
د دا هم وایي چې د جګړو او نامنیو ترڅنګ په هیواد کې په تلویزیونونو کې هندي، ترکی، پاکستاني او ځینو نورو سریالونو او پروګرامونو هم په کلتور په ځانګړې توګه د اخترونو په دودونو منفي اغیزه کړې ده او بیخي بې خونده کړې دي. دوی وایي که دغه تلویزیونونو د سریالونو او پروګرامونو د خپرېدو همدا حال وو، نور به هم زموږ په کلتور کې منفي تغیر راسي. هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغه تشویش په اړه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مسؤلینو نظر واخلو، خو دا اختر د رخصتیو له امله بریالي نسو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حالت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتنه مخکلي دي چې تاسو د هلمند راپور خپور کو. یادونه کوم چې په همدغه پروګرام کې تر دویمې نیمایي پورې وړاندې دوه درې دقیقې وخت لرو، تر هغه وروسته به بیا هم چې لنډ خبرونه مو اوریدل کولای شئ، یعنې د افغانستان په وخت له څلور نیمو وروسته هم تاسو موږ ته کولای شئ زنګونه راووئ. 15 دقیقې وخت لرو، هلته هم کولای شئ د خپلو سیمو کې د اختر په اړه باندې او دا چې سره له دې چې کرونا ویروس ګواښ شته، آیا اختر څنګه تیریږي، تاسو له کوره وتلی یې که نه یې وتلی، قرنطین مو مراعت کړی که څنګه، او همدارنګه د اوربند په اړه هم تاسو کولای شئ خپل لنډ پیغام راته ووایئ په ژوندۍ توګه. البته پیغام مو واضح ووایئ په همدغو دوو مسلو باندې او نورو خواو ته ډیر مزئ. نو موږ به تر هغو پورې بل راپور تاسو ته خپور کړو او تاسو هم زنګونه راووئ، تر همدغو دوو راپورونو وروسته ستاسو غږونه هم راخلو. اوس به ورشو هلمند ته. په هلمند کې خلک د دایمي اوربند غوښتنه کوي. تفصیل د دغه راپور د الیاس دایی په غږ کې اورو.
کچو د اختر په ورځو کې د جګړې د دواړو غاړو ترمنځ د سوي اوربند په خاطر د هلمند په ټولو سیمو کې قراري وخو، د دې ولایت اوسیدونکو وایي که دایمي او اوږدمهاله اوربند ونیسي ویریږي چې تر اختر وروسته به جنګونه زور واخلي او د دوی ژوند به یو ځل بیا ناامن شي.
ول نه شکر ځکه چې په آزاد خلک ګرځېدای شي، په خوا چې ټکان دغه اوس منه خلک آزاد ګرځېدلی شي. یاره پیلان خو اوس ټکان نشي، د اختر مخکې له ټکانو د اوربند په خاطر په دغه چوربند سوی په دغه ټکان نه کېږي نه. طالبان دا غړت وطن خوات نه را پوری وځه، نو حکومت غړت ور پوری وځه.
وو دا اوربند ښه کار دی چې سړی خپل په سیمه کې په آزاد پښو ګرځي. وو باید د سولې خبرې وسی. اوربند ښه دی، موږ ملک نام نه دی پښتنه مداده چې اوربند وسی سولې وسی.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ کمربندي سمو ته نږدې د غوسیدونکو د جګړې د شکیلو غاړو غاړي چې اوربند وغځوي او د سولې او جوړجاړي د پاره د مخامخ خبرو زمينه برابر کړی. هلمند د تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې ناامنه دی او ډېری سیمې څو څو واره د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس سوي دي چې تر ټولو زیر زیان هم عادي خلکو ته رسېدلی دی. د نادلي د لوی مندې د سیمې اوسیدونکي وایي د اختر په ورځو کې تر اوربند وړاندې نږدې هره شپه جګړې کېدلې چې د دوی پر ژوند او کاروبار یې بده اغېزه کړې ده.
نو که چېرې دغه ډول دوام وکړي، سوله خو هېڅ امکان نه لري چې راسي. د دې تر څنګ به عام ولس هم زیر سي، عام ولس ته به هم مرګ ژوبله واوړي او د سولې خبرې به بیخي ختم شي. که چېرې دغه جګړه دوام وکړي، د پخوا په ورتلو د څو کلونو مخکې چې کله جګړه تیزه سوله، ګرد ولسوالۍ سکوت سولې، خلک کډوالۍ ته اړ سوله چې د ولسوالیو څخه ولایاتو ته راغله د ولایاتو څخه نورو هیوادو ته کډه سوله. نو که دا جګړه دوام وکړي اقتصادي مشکلات تر څنګ به کډوالي هم رامنځته کړي، خلک به غربت ته اړ کړي.
د کوچني اختر په ماښام طالبانو په مشروط ډول د دریو ورځو دپاره اوربند اعلان کړ چې ورسره جوخت افغان حکومت هم د ګز بندیز اعلان وکړ. ولسمشر محمد اشرف غني د 2000 طالب بندیانو د فوري خوشي کېدو ژمنه هم وکړه. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي کچیر طالبان اوربند وغځوي دوی ته هم د مرکزي حکومت لخوا ویل سوي دي چې ډز بندیز ته ادامه ورکړي. ځواک ازادي راډیو ته وویل اوربند او سوله د خلکو غوښتنه ده او دوی دغه دواړو ته ژمن دي.
هغه سیمې چې هغه ځایونو کې افغان دولت میشته هلته خپله تر دې دمه پورې کومه ستونزه نه ده پېښه شوې، او هغه سیمو کې چې مخکې تعرکات و اوس په هغه سیمو کې تعرکات نشته دي. افغان حکومت هم دې ته ژمن دی او په سیمو کې د ولس د امنیت په خاطر باندې هم دوی امادګي لري، او د دې تر څنګ هغه سیمې چې هغه ځای کې مخکې وسلوالو مخالفینو تعرکات و هلته تعرکات درېدلي دي، او د دې تر څنګ خلک ډېر خوشبینه دي. دته افغان حکومت د ولس ټولو ستونزو ته د هغوی د ستونزو د حل لپاره ژمن دی چې په هره کړنه مخته ولاړ شي، او د دوی لپاره مکمل هغه څه چې ولس اړتیا ورته لري هغه ترسره کړي.
ځواک د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د اختر په ورځو کې چې د دواړو غاړو ترمنځ د اوربند اعلان شوی دی، په هلمند کې هیڅ ډول امنیتي پیښه او جګړه نه ده شوې. کتونکي وایي اوس چې د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره تر بل هر وخت ښه زمینه برابره شوې ده، په کار ده چې دواړې غاړې تر ځینو مسایلو تیر سي او بې له قید و شرطه د سولې خبرې پیل کړي. امید لري د ازادۍ راډیو هلمند.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هانګ کانګ مشر کاری لام نن نړیوالو پانګوالو ته چې د چین د پلانونو لکبله په هانګ کانګ کې د اقتصادي او سیاسي وضعیت د نازکوالي لکبله د پنګونې په خاطر اندېښنه لري ډاډ ورکړ. د چین حکومت پر داسې یو قانون چې د ډیرو خلکو له نظره د هانګ کانګ کورواکي ختمولی شي کار کوي. په دې اړه باندې جزئیات له فرشتي جلال زی اورو.
د چین حکومت د می میاشتې په 28مه نیټه د هانګ کانګ د ملي امنیت په نوم د داسې قانون طرح وړاندې کړ چې په دې ستر تجارتي او صنعتي مرکز کې پر هر هغه اقدام چې خیانت، خرابکاري، بلوا او فتنه چول یا بهرنۍ مداخله او بیلتون غوښتنه بلل کیږي بندیز لګوي. د هانګ کانګ ډیر اوسیدونکي سوداګری شرکتونه او پانګوال او غربي دولتونه ویرې لري چې د چین حکومت لخوا د نوي امنیتي قانون طرحه به د دې سیمې ځانګړی حقوقي موقف او کورواکي چې نړیوالو پانګوالو ته د کار او فعالیت ښه زمینه برابره کړي ختم کړي. خو د هانګ کانګ مشر کری لام نن په هانګ کانګ کې په خبري غونډه کې د چین د حکومت له لوري د نوي امنیتي قانون دفاع وکړه او پر خلکو یې غږ وکړ چې اندېښنه دي نه کوي.
There's no need for us to worry, because time and again in the last 23 years, whenever people worried about Hong Kong's freedoms of speech and freedoms of expressions and protest,
موږ هیڅ ارتیا نه لرو چې تشویش وکړو، ځکه په وروستیو درویشتو کلونو کې چې کله خلکو دلته د بیان د ازادۍ، د رسنیو او د مظاهرو د ازادۍ په اړه اندېښنه کړي، هانګ کانګ په وار وار ثابته کړي چې موږ د ارزښتونو ساتو او لا زیاته وده ورکو. په هانګ کانګ کې تیر کال د دیموکراسۍ او د دې سیمې د کورواکۍ میلیونونه پلویان لارو او کوڅو ته راووتل، او د چین د حکومت هڅې وغندلې چې پر دې ښار د ځان د نفوذ او کنټرول ته زیاتولو لپاره کوي. په هانګ کانګ کې مظاهرې څو میاشتې روانې وي. په هانګ کانګ کې د یکشنبه په ورځ هم زرګونه وګړي لارو کوڅو ته راووتلي وو، او د قانون د نوې طرحې پر ضد یې لاریون وکړ، خو پولیسو مظاهرچیان د اوښکې بهونکي ګاز په وسیله خواره کړل، او داسې نښدې پکې وسوې چې په څو میاشتو کې ساری نه و لیدل شوی. د هانګ کانګ د پولیسو مشر جان لی پرون وویل چې دا ښار تشدد ته د کیوتو په حال کې او د تروریزم له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ دی، نو له دې کبله نوی قانون ته اړتیا ده. د هانګ کانګ مشر په نننیو خبرو کې وویل چې د یو آزاد ولس په توګه هانګ کانګ دا خپلواکي او ازادي لري چې خپله خبره وکړي. کریلام وویل چې په نوی قانون کې به دا تضمین شوی وي چې د هانګ کانګ ازادي، د قانون حاکمیت، د دې سیمې د قضایه قوې خپلواکي او هغه نور ارزښتونه خوندي پاتې کیږي چې د هانګ کانګ خلک خوشوي.
تر لنډو خبرونو یو نیمه دقیقه وخت لرو. لکه څنګه چې مخکې ویل تاسو کولی شئ موږ ته زنګونه راووئ تر لنډو خبرونو وروسته بیا تاسو ته چانس درکو. اوس یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او له کوم ځای مو تماس نیولئ.
او چې محمد علي ټم د بادغیس نظام د زحمت در کړی جناب محترم دا ډیر یو ښاخترو
شا
دا اختر چې و صاحب په نو دوه اختر تیر سو یو دا و ښاخترو وبدا اوربند او مور د شاغلی اشرف غنی څخه غواړو چې دا طالبان د 15000 جری لکه چې په وران ته به اوربند وشي دا سوله وشي او کوغاری چې د افغانستان کې آرامي راسي او په افغانستان کې سوکالي راسي دا بنجان دي جری راسي دا خلک ډیر خوشاله کیږي په دې باندې او په افغانستان کې به آرامي راسي طالبان هم دغه تعامده دي چې دغه بنجان یې راسي خوشحالي دا مخامخ د سولې خبرې به وشي او خوشنط به هم کم شي وره دغه په افغانستان کې دا د کورونا تکلیف هم سایمان د ټول خلصان د بادغیس ولایت کې د الخبی سړک شروع دی دا به هم پښه څوک په آرام صاحب دا کار هم وشي نو دا زموږ یو خواهش دی د ټولو خلکو سایمان چې ژر تر ژره دا بندیان یاده شي او مخامخ ناسته د دولت او طالبانو سره وشي نو دغه مو خواهش دی
په ډېره مننه
السلام علیکم
وعلیکم السلام حاجی صاحب مننه کوم اوریدونکو یو له بادغیس مختزنګ راوالی ویل چې باید اوربندو غزيږي او د طالبانو بندیان جر خوشی سو بین الافغانی خبرو سولته لار برابر شیم تاسو کولی شئ تر لاندو خبرونو وروسته چې وسی احمد شیبر وی مختزنګ راوي بیا هم تاسو چانس درکو خو لاند خبرونه
د افغانستان د ملي امنیت شورا وی د طالبانو تر نه سو ډیر زندانیان به نن لپاره آزاد شي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک مسون مشه په افغانستان کې د اوربند تمدید غوښتنه وکړه. شهرزاد اکبر نن په ټویټر کې لیکلي دي چې اوربند تمدید کړي د خلکو ژوند وښوري تر څو ټول تمرکز پر سولې وشي. د افغانستان د امیر خطاب وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د نږدې 290 پیښو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ. ایران وایي د سور د میاشتې د 14 منټې د پیښې په اړه د افغانستان د حکومت د اسنادو څېړنه کړې ده او نتیجه به افغان لوري سره شریکه کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال محسن بهاروند په مشرۍ ایراني پلاوی نن دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړه. د ایرانو د تیلو له 500 بیړیو څخه یو د وینسویلا یو بندر ته چې دغه هیواد د تیلو د دولتي شرکت له لوري اداره کیږي رسیدلې ده. د روسیې یو پوځي هلیکوپټر دغه هیواد په شمال ختیس کې غورځېدلې ده چې څلور تنه پکې وشل شوي دي او د جرمني حکومت د 9.8 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته له لوفتانزا هوایي شرکت سره کړې ده.
احمد شیبر لاند خبرونه ویل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک باندې هم په تفصیلی توګه باندې ولولې. لکه څنګه چې د پروګرام په جریان کې ویل تاسو کولای شئ موږ ته زنګونه راوي څو دقیقې وخت لرو د تاسو غږ به هم خبر کو د چ په سیمه کې مو اختر څنګه تیریږي د اوربند ورځ څنګه وي په دې اړه باندې موږ ته لاند خبري وکي اوریدونکو لرو مې ربانیو کې نو مخلې کوم ځای مو تماس نیولې او اوربند څنګه په دغه درې ورځو کې.
السلام علیکم جناب احمد شهبر صاحب ټول اوریدونکو د آزادې راډیو کارکونکو ته نه کې دې اختر مبارکي وایم بارانګل جبار خیل دې باندې سننګراف نه
جبار خیل صاحب ز صفی الله ستان اگزام شهبر صاحب خبرونه وی لاړ مهرباني وکړئ دې اختر پروازو کې چې د غوربند څنګه تیر شو
باندې سپاس ته د اختر مبارکي وایم ګران یوادول ټول ته
مننه دې اوربند په اړه څه نظر لري که څنګه په سیمه کې مو اوربند و رعایت شو که څنګه او اختر څنګه و
ماشاءالله ډېر وخت وره سره ډېر خیسته سره د حفیظ خدای تعالی په افغانستان کې دایمي اوربند هغه زیرو ورځې اوربند خدای دایمي علي کومه منظور کې ماشاءالله ډېر خیسته سره د کورونا مو سره وا شکر الحمدلله د کورونا کومه د عوامي روغتیا افسرخلي هغه ته د مراد کړی وي او ان شاء الله چا کرنه چا سره اختر مبارک خپل خپلوان ته دې په سره باندې اختر مبارک ماشاءالله ډېر خیسته هغه اختر وو خدای دا اوربند دایمي